درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د آزادی رادیو اوریدونکو یاست نن یک شنبه ده دل مریض دیرلسه و اته نیوی د حمل 15مه او د میلادی 2019 د اپریل 14مه په دې خبری مجله کې چې ز عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم له ولسمشر غنی سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او په افغانستان کې د جګړو د شدت اخیستو او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو لمړی د دې سات خبرونه د امریکا د سنا جرګې دروغ غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د کندوز په پرونۍ جګړه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاګ جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د هرګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتورې شاهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټې نورو غړیو تېره اونۍ د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه ګڼې پوښتنې وکړې. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې اته تنه مړه او دوه شپېته نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبان نو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 1500 نورو ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وروسته په همدې خبري مجله کې د آزادي رادیو له خبريال سره خبرې کوو. د کابل ښار په نهمه امنیتي اوزا کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمي پر ټویټر لیکلي چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر دوه لاسي بمونه غورځولي وو. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره بیا کتنې ته تیار دی. خو کیم ویلي چې خپل شرایط لري. دا خبر د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس پرون شنبه خبر کړ. کیم جونګ اون ویلي موږ به له زغم سره د روان کال تر پای صبر وکړو چې که امریکا له کومې پیاوړې پریکړې سره رامخ کې شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ترمنز د فبروري په میاشت کې کتنه شوې وه. خو په ویتنام کې د هغوی کتنه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونه کسانو د ولسمشر الکساندر بیچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یوه مرکزی برخه کې راغونډ شوي وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر بیچیچ پر ضد په بېساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهرو ضد پولیسو پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یوه ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې کړې دي. د سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړی پرته له دې چې ژوبل شي نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړې وې چې انسان له حرکت اچوي خو وژنې نه. دا پېښه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شاخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولای شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د مصالحې د مشرتابه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي دي. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د امریکا د سنا جرګې دغو درو غړیو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د ولسمشر دفتر د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر غنی او سناتورانو ډاګ جونز، جاګ ریډز او جین شاهین پر سولې او انتخاباتو خبري وکړي. ارګ همدارس ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان په حکومت کې پر اصلاحاتو هم ژغیدلې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28 کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې پورز د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبه پورز د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدی حمله پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړ چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وخت از دښتون.
سرابي وویل د دې هیواد د یوې اوسیدونکو او شتې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څوک غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس دا چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلې دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي غوښتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیری غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یو حده پرمخ بوزي.
لبل خو د مصالحې د مشرتابه شورا درې مناسته چې ټاکل شوی و پرون په کابل کې وشي تر نامعلوم نیټې ځندېدلې ده. د دې شورا ویان عمر داوودزی پرون شنبه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې غونډې د ځندېدو علت د کاري کمیټې د چارو نه بشپړېدل دي. ښاغلی داوودزی همداراز وویل چې د مصالحې د مشرتابه په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو او د شمیر په اړه لا موافقه نه ده شوی. د دې موضوع نور حال د وصل وصال پر راپور کې واپري
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبرۍ شورا د شنبه ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی ورسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې پوښتنه کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبرۍ شورا درېم ناست شوی وای چې وزندیده او د دې زندیدو لامل د کاری کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ترغی چې دغه کمیټې خپل چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي، لغ ورسته دا ناسته تر سره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپور ته شوی او پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د دې شورا د چهارشنبه ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبه په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوی د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچي پلاوی او د سولې د سرو کر خود تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼه کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو ویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبه پر ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلی داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په تړاو چې ټاکل شوی د غوی میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوی او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمه نیټې پورې به د مشورتي لوی جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې پدېړه هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظر دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غوی میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 1.5% به ښځې وي او دغه جرګه به د څلورو ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د برو پر سرنګوالي او بیلابیلو اړخونو بحث او خبري وشي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لږ وروسته د کندوز او غزنی د امنیتي وضعیت په اړه په دې دوو ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبریالانو سره خبرې کوو، خو اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روهیشي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکي نسي تامینېدای. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلې چې وایي شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کیږي. یورویش زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلن پښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي او که په خپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پاوز پښکاره غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي. خو ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی شوتلی. یوه ایشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بیلابیلو نظامونو سره استراتیژیکي اړیکې درلودې او اوس هم نوې ډیلی د افغانستان د بیرغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لري ساتل د شغل خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونی په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونی په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بیلابیلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارت کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامدار نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یو ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندوز کې پرون وسلوالو طالبانو د دغه ښار په لمنو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز د تازه وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. آیا جګړه درېدلې ده؟
مننه سروان صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، تیره ورځ په کندوز کې سخته جګړه روانه وه. تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تر منځ شدیده جګړه روانه وه. خو د ماخوستن رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله چې کړې وه د کندوز ښار په نږدې څنډو کې دغه فشار سمبولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز اوسني وضعیت ته رسېدنه ونه شي، ښایي بدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د دان شمیر کورونې د کندوز څنډو نه ښار ته راګرځې شوي دي. خو دقیق شمیر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمیر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په ده کې ښځې، سپینږیرې، کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه چارواکو او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته او همدارا شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا اوس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې و؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لار ترافیک پر مخلاص ده اوس مهال خلق د علی آباد خانابات سړی سرک د لغلره کندوز سخار بدخشان دی ولایتونو ته تګ راتګ کوي نور لارې ترافیک پر مخلاص دي خو ولسوالۍ ته ځینې ولسوالۍ چې نام لري هغه به بندې وي نور د دې جګړې شدت چې دا د تېرې ورځې نه راټیټ شوی ده هغه شدت چې و مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې ځینو هلته د مرمۍ غږ به ښار ته کېدله
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین اوس غزنی ته ځو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی تاثیر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم د غزنی په ولایت کې هم د داسې خبرونه دي چې د دولت وسلوالو ځواکونو وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد عملیات زیات کړي دي حملې ډېرې کړي دي ستاسو وروستي معلومات څه دي
ډیره مننه ګران همکار ستاسو د ټولو همکارانو او هیوادوالو سهار د نیکمرغه وي هو څنګه چې په غزنی کې تاسو خبره وکړه د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو 300 ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان ناندړو خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامه دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو 30 ساعتونو کې مجبور راوښتي ده د ولایت مقام څخه ازادي رادیو ته پر دغه څه خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جنگیر آباد سیمه کې عملیات تر سره کړی و چې په ترڅ کې لستنه وسلوال وژل شوی او څلور نور ټپیان وو نه څلور نور ژوند نیول شوی او د طالبانو اړوند یو فیلډر موټر هم لمن ډول شوی و دوی وایي چې بل خوا تیر ورځ د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن نشته شوی و چې یو طالب وسلوال پکې وژل شوی و او څلور نور ټپیان وو او دغه راز 13 ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن په نشټو کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوی وو او اته تنه نور ټپیان وو د ولایت ویان مری سره چې ما خبرې وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو د کوم ځان نه دی اوښتي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي باید وایم چې دا نشته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په غزنی کې د پسرلي د رسیدو سره بیا هم جګړې فصل پیل شوی دا او تقریبا هر شپه د شار پر مرکز کمربندی پوسټو جګړې پیش رامنځته کیږي جګړې کیږي د تیر شپه هم د شار په کومه ساحه کې جګړه او تر اوسه پورې د تلفات او یا مالی او ځاني زیان په کوم راپور نه دی ورکړل شوی نو دا رنګ د لارې کومې دي او د لارې کومې پوسټې دي په هغه باندې هم جګړې کیږي جګړې روانې دي خود دې تر څنګه د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راست تحرکاتو د مخنیوي او د فکولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتی پلان او طرحه په حال کې د تطبیق په حال کې ده نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتی پلان تر هکې او بیا ورستی په باندې کار وکي دوی ول چې دم غړی غزنی ته درې کنده کنه په کومک تازه دم ځواکونه را رسیدلې دي او کافي قوت او اقامات لري د غزنی د امنیت لپاره یو راخص پلان د تطبیق په حال کې دی لومړی برخه عملا د خواجه عمرې ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی دا هغه ولسوالۍ چې وخت وړاندې طالبانو نیولې و
ډېر مننه سلامت اوسې تاثیر صاحب په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چاند د بلګراد شهر په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو هغوی د داناری وهلې چې وجیج باید له واکل لري شي د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوو چې د سربیا د اساسي قانون عملی کېدل غواړي باید له واکل لري شي. د پرونی لاریون وګډنوال بګودان تاتیچ د رويټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ووچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساری یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د دیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د ووچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشستانو غلو مخنیوی کوي چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللی دي. سناتورانو ډاګ جونز، جاک ریډ او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې 8 تنه مړه او 2 شپېته نور ژوبل شوي دي. د کابل ښار په 9 امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ژوبل شول. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په بیا کتنې ته تیار دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
سابق مردو تا فابریکا دا نساجی درلو دا پنام تکه بای رئیس تلی دا پرگو دا پارا دا توشکو دا پارا و دیده دا پارا آقا با 15 کال 16 کال عمر درلو دی دوامدار عمر بیو یعنی دیسی آره ورز با توشک نزده دل نبا آره ورز بالش زده دی نبا پرده زده دلی
یا خودی کور وسایل دی کنه مثلا پرده توشکی دا بل